سلامونه ستړي مشه تاسو زموږه کلا ساتي رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو که څه هم د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلی و چې متحده عرب امارات ته تخلي شوی افغانانو سره به مرسته کوي خو یو شمېر دغه افغانان بیرته افغانستان ته لیږدول شوې دي. روټرز نن د شنبې د متحده عرب اماراتو د بهرنیو چارو وزارت د یو اطلاعاتي سیستم په حواله د خبر ورکړې دي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ دوره وروسته شاوخوا ولس افغانان متحده عرب اماراتو او بل هغه ځای امریکا ته ولیږدول شو. خوشاوخوا دیرش تنه د امریکا په بخښنې سره د اماراتو په یو کم کې به برخلیک پراته و. د روټرز معلومات ښیي چې دغه دیرش تنو لاډلې دوه کورنۍ د جولای په سر کې بیرته افغانستان ته لیږدول شوې او متحده عرب اماراتو معلومات امریکایي لوري ته ورکړي دي. د همدې پلان لمخې ټاکل شوی و پرون یک شنبه 25 تنه نور افغانان هم له امارات افغانستان ته ولیږدول شي. خو روټرز وایي چې دا کار به شوی وي او کنه دوی معلومات نه لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر پولیفو ګراندی وایي د طالبانو د حکومت له مشرتابه سره یې د ستنو شو کډوالو پر بیړني حالت خبرې کړې. ګراندی چې له څور زو رهیسې په کابل کې دی نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي د ستنو شو په ځانګړې توګه خدو ماشومان ستونزو ته خوندي او بایزت رسیدنې د بحثونو یوه برخه وه. هغه ویلي داسې مهال چې افغانستان له بېلابېلو ننګونو سره مخامخ دی دغه هیواد نورو نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د کډوالو لوی کمشنر داسې مهال د افغانستان په سفر بوخت دی چې دغه هیواد ته په تیرو اونیو کې لسګونه زره کډوال له ایران ایستل شوي او سختو شرایطو کې ژوند کوي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزیر سراج الدین حقانی له خپل پاکستاني سیال سید محسن نقوی څخه غوښتي چې افغان کډوالو او بندیانو سره ښه چلند وکړي. حقانی او نقوی پرون یک شنبه کابل کې سره کتلي دي او د اړیکو باور او اعتماد فضا پر رامنځته کول او ټینګار کړی. که څه هم پاکستان تل د طالبانو حکومت تورنوي چې د تحریک طالبان پاکستان ملاتړ کوي خو دا چې دغه خبره هم ملاقات یاده شوې او کنه د طالبانو خبر پاڼه کې ورته اشاره نه ده شوې. نقوی وروسته تر هغې کابل ته سفر کوي چې ویلی دی پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکو افغانانو د اقامه موده نه تمدیدوي. پاکستان له 2023 کال راهیسې هلته پر افغان کډوالو شرایط سخت کړي او لسګونه زره یې خرج کړي دي. د پاکستان لکتر لگا اته ملیشه سرتیری د وزیرستان په اورګزی ولسوالۍ کې له وسلوالو نخود سره له وسلوالو سره په نخته کې وژل شوی او یو لسن ټپین شوی دی. زی سرچینو نن دوشنبه د فرانسې خبري اژانس د ویلي چې نخته د همدې ملیشو پر کاروان پیل شو او څو ساعته یې دوام وکړ. خبر کې راغلی چې څلور تنه وسلوال هم وژل شوی دي. افغانستان سره پر پوله قبایلي سیمو کې په درستیو کې دغه ډول تاوتریخوالی زیات شوی دی او د پاکستان پولیسو نن دوشنبه بی ویلی له دولسو زیات کسان یې په بلوچستان کې د ناموسي وژنې د ویډیو له خبرېدو وروسته نیولي. دا دغه وژنې قربانیان بانو بی بی او احسان الله بل شوي چې تیره میاشتې له تېښتې وروسته نیول شوي او په ډزو وژل شول. دا دغه وژنې ویډیو تازه ټولنیزو رسنیو ته راوتلې چې پراخ غبرګون یې پراولی. په نیول شوو کسانو کې د نجلۍ هغه سپینګرې خپلوان هم شامل دی چې یوه قومي جرګه کې د دغې سارۍ محکمې پرېکړه کړې ده. د بلوچستان ایالتي حکومت یو بوږنوونکی جنایت بللی او دا ترهګرۍ د تور په قضیې ورته پرانیستې ده. د پاکستان په لرو پرتو سیمو کې وخت نا وخت د پت په نوم دغه ډول تاوتریخوالی رامنځته کېږي. تاسو خبرونه واوریدل وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. نن د افغانستان په 19 ولایتونو کې د پولیو څلور ورځنی کمپاین پیل شو. د امر روغتیا وزارت له خلکو غواړي چې
قومی مخبرو علماء کرام او د سیمې له بانفوز اشخاص خو مهنه دا شي په سیمه کې زموږ له واکسینګرانو سره مرستندوی اوسیږي.
د چې په کوم ولایتونو کې دا کمپاین پیل شوی دی او څومره ماشومان ته پکې واکسین کی وړاندې بیره سره جزئیات په راپور کې وري. له دې سربیره راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف وزارت کارکوونکو د کابل په بیلابیلو برخو کې یو ځل بیا یو شمېر ښځې نیولې دي. دا چې دغه ښځې په کوم تور نیول کېږي، چیرته زندانې کېږي او ولې طالبان په اړه پټه خوله دي وړاندې به په راپور کې درته جزئیات ولرو. له ګوندی ایران او پاکستان ورخ خو تاجکستان د افغان کډوالو د استلو لړۍ پیل کړې ده. باندې په دې اړه سره جزئیات خو ری چې دغه کډوال چرته نیول کیږي او ډیپوټوي کډوالو ترخی کیسی او خطرې هم شته چې هغه به هم در سره شریک کړو. که وخت پات شو نړیوال موضوع ته به هم تم شو. نور مطالب هم شته. ملتیا غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشه ای زفرید سیاله مو په تخنیکی چارو کې راسره تیار روشان دی. د افغانستان په نونس ولایتونو کې د پولیو د واکسین نوې پړاو پیل شو. د طالبان د حکومت هم رښتیا وزارت ویان شرافت زمان پر خپل ایکس پانی په ویډیو بیان کې ویل چې د کمپاین بچلور روزي دوام وکړي. په همدې حال کې لا ګوزن څخه پاک افغانستان بنسټ له کورنۍ وغوښته چې د خپل ماشومان د واکسین کولو په وسیله د پولیو د لمنځوړلو په برخه کې خپل څه هم ادا کړي. خو د لر پرتو سیمو یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې سیمو ته یې د واکسیناتورانو د نه ورتګ او د روغتیایي مرکزونو د لریوالې له امله ماشومان د پولیو له واکسین څخه محروم شوي دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
په افغانستان کې د پولیو د لمنځوړلو د هڅو په لړ کې د دې هیواد په 19 ولایتونو کې نن دوشنبه د جولای 20مه د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وایان شرافت زمان په خپل ایکسپانه په یو ویډیو بیان کې ویلي چې په دې څلور ورځنی کمپاین کې به په یو سلوات یو لسوالیو کې له 15 کلونو کموم رشاو خو 1.3 میلیون ماشومان واکسین شي. خو نوموړي د هغه 19 ولایتونو نمونه وانخیستل چې دا کمپاین پکې پیل شوی. په همدې حال کې له پولیو څخه پاک افغانستان په نوم بنسټ له ټولو افغانانو غوښتنه کړې چې د کمپاین په دې دوره کې د خپلو ماشومانو په واکسین کولو سره د پولیو په لمنځوړلو کې برخه واخلي. په ورته وخت کې د یو شمېر ولایتونو د لری پرتو سیمو ځینې اوسیدونکو شکایت کوي چې د پولیو د لمنځوړلو دا کمپاینونه کور په کور نه پلي کیږي چې لامل یې د دوی ماشومان په وروستیو کې د پولیو د واکسین د کمپاین په تیرو پړاوونو کې له واکسین محروم پاتې شوي. د بامیان د ورس ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل دوی زموږ کلی ډیر وړ کېده شاو خوشل یا دوشت کورونه خوکیږي. د واکسین په تیره دوره کې زموږ ماشومان ځکه له واکسین پاتې شول چې دلته هیڅ واکسین کوونکی نه و راغلی. خو د غور ولایت یو اوسیدونکو کریم بیا بلستون زوایانوي دوی زموږ یو خپلوان چې خاوند په ایران کې دوه کور کې بل نارینه نه لري څوبنه چې ماشومی واکسین کولو ته بوزي. په نورو پړاوونو کې ماشوم واکسین شوی او په وروستي پړاو کې له واکسین کولو پاتې شو. دوی د طالبانو د حکومت د امیر روغتیا وزارت څخه غوښتنه کوي چې د پولیو واکسین کمپاین د پخوا په چیر کور په کور کړي چې هر څوک وکولی شي خپل ماشومان واکسین کړي. په کابل کې یو واکسین کوونکی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي وایي د واکسین کول هغه وخت ډیر اغیزمن وي چې کور په کور تطبیق شي ځکه په دې کې هیڅ ماشوم بې له واکسین نه پاتې کیږي. دوی وايي مخکې خلکو ډیره همکاري کوله خو اوس کله چې خوخو په کور کې وزګار نارینه وو ماشوم راولي کنه څوګنی چې کور کې ماشوم له واکسین پاتې کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت کور په کور واکسین کمپاین بند کړي او اوس مهال په جماعتونو او روغتیایي مرکزونو کې واکسین کیږي. د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت شوې چې یوه یې د بادغیس ولایت په بالامرغاب ولسوالۍ او بله په هلمند ولایت کې وه. د غراز د کندهار هلمند کابل ننګرهار لغمان او زابل ولایتونو کې د پولیو وایرس 13 مثبتې چاپیریالي نمونې راپور شوي. په څوم د طالبانو حکومت په 2024 کال کې د پولیو کومه مثبته پیښه نه وه تایید کړې خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي وو چې تیر کال په افغانستان کې د پولیو 25 مثبتې پیښې ثبت شوې. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې واجنې هیوادونه دي چې د پولیو وایرس لا پکې تر اوسه په بشپړه توګه له منځه نه دی تللی. پولیو یو وایرسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او د ماشومانو د ژغورنې یوازینې لارې واکسین کول دي.
ژوند که روغ یې که درد لري تیریږي خو متل دی وایي روغه سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغه سټه یې یقیني کړئ.
راپورونه وایي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت متحسبونو د کابل په شمیر سیمو کې یو وار بیا ځینې مېرمنې او نجونې د هغه څلامله نیولې چې طالبان یې بې حجابي بولي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو د سختو محدودیتونو په دوام راپورونه وایي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو د کابل په یو شمیر سیمو کې د حجاب او د محارمو د نه لرلو په تور یو شمیر ښځې او نجونې نیولي او نامعلوم لوري ته یې وړي دي. د کابل یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل نومي په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې پرون د قلعه فتح الله په سیمه کې طالبانو له 15 تر 40 نجونې او مېرمنې ونیولې. نوموړي دا وکړه چې د غنجونو او ښځو د طالبانو د خوښې حجاب هم کړی او خو بیا هم د ده د اداله مخې په ډېرې بېدردي ونیول شوې او په عسکري موټرو کې نامعلوم لوري ته یوړل شوې. دغه سرچینې وویل
تیره ورځ د امر بالمعروف محتسبینو د کابل په قلعه فتح الله کې یو شمېر ښځې او نجونې چې شمېر به یې 15 یا 20 تنو ته رسېده ونیولې او په ډېره بېرحمۍ موټرو ته وخېځولې. په داسې حال کې چې دوی حجاب هم مراد کړی و خو یو شمېر نجونو پکې رنګه حجاب کړی و. په دوی کې زما یوه دوست هم شامله ده چې تر اوسه یې معلومات نشته چې په کوم ځای کې زنداني ده او چیرته وړل شوې ده.
سرچینی دغه راز ادعا وکړه چې د د معلوماتو له مخې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبینو د کابل په یو شمېر نورو سیمو په ځانګړي ډول کوټه سنگی یا میرویس میدان او دشتي برچې کې هم یو شمېر ښځې او نجونې د حجاب د نه مراد په تور نیولې دي. د راپورونو له مخې طالبانو په وروستیو څو ورځو کې ظاهرا د حجاب د نه مراد کولو په تور په کابل کې د ښځو او نجونو د نیولو لړۍ پیل کړې. د رواني جولای په 18 یو شمېر ښځو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا کړې و چې د کابل په شهرینو کې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو د دوی ځینې خپلوان او همکاران نیولې او بندیانې کړې دي. یو شمېر نورو ښځو چې د طالبانو له لوري نیول شوې وي ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي د حجاب له مراد کولو سره سره د طالبانو له لوري نیول شوې سپکې سپورې ورته ویل شوې خو له څو ساعته بند وروسته په ضمانت خوشي شوي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي د طالبانو دغه وروستۍ کړنې د هر ډول قانون او شریعت خلاف عمل او د انساني کرامت سپکاوی دی. د ښځو د مشارکت شبکې مشر ترنم سیدی ازادي راډیو ته وویل
طالبان بار دیگر تعداد 100
طالبانو یو ځل بیا د کابل بیلابیلو سیمو کې تر 100 مېرمنې او نجونې نیولې او نامعلوم لوري ته وړې دي. د دوی ګناه یوازې دا و چې له کوره راوتلې وي او د خپل کورنۍ لپاره یې سودا اخیسته. دوی د ماسک د نه مراد کولو په تور نیول شوي دي. څلور کاله تیر شول خو طالبانو وښوده چې دوی د بدلېدو وړ نه دي او دوی په دې دومره وخت کې د ښه کېدو په لور آن یو قدم هم وانخیست.
اغلی ترنم له نړیوال ټولنې غواړي د طالبانو د دغه اقدام په وړاندې غلي پاتې نشي او په دې ډله فشار راوړي تر څو د ښځو له ځپلو لاس واخلي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وایي سیف الاسلام خیبر په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی خو په ټولنیزو رسنیو په یو شمېر خبرو شوې ویډیوګانو کې ښودل کیږي چې نجونې او ښځې چغې وهي او طالبان دوی نیسي. د طالبانو دغه کړنې په کور دننه پراخ غبرګونونه هم راپارولي. د شنبه یار غواني په نوم د ښځو د حقونو بنسټ په یو بیان کې د دغه ښځو نیول غندلی او د طالبانو له زندانونو نه د دې ښځو د سملاسي خوشی کېدو غوښتنه کړې. په بیان کې راغلي چې دا اقدام په افغانستان کې د ښځو د ځپلو یو بل څرګنده بیلګه ده. د ښځو د سیاسي مشارکت شبکې په یو اعلامیه کې د طالبانو د عمل د بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې او ویلي دي نړیواله ټولنه باید طالبان د دغه کړنو په اړه ځواب ویلو ته اړ کړي. طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د کار او زده کړو په ګډون په ښځو پراخه محدودیتونه لګولي. ښځې د ورزشي لوبغالو ته تګ او له محرم پرته له کوره د وتلو حق نه لري. دغه راز په ښځو د حجاب مراتول جبري کړل شوي دي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د شریعت له مخې د ښځو حقونه تامین کړي خو د دوی د ادعا د بشري حقونو نړیوالو بنسټونو ته د منلو نه ده.
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبوت اجازه نه کوي او کتل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسې زموږ پښتون ته باید جوابونه راکړي.
یو څه د اقتصاد د سیاست اجتماع کله د خونه خدای ورکړی دا اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوي.
کچیر یو انجلی تعلیم یافته کول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو تکول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
تاسو زموږه کلاس ده رادیو نوري وړاندې بر سره دا وري چې په تاجکستان کې یو شمیر میشتول دغه هواده استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسي د افغانانو د نیولو او استلو په هیر زور خسته دوی صدر رادیو زره خبر کې دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی چې خزي ماشومان پکې شامل دي او دغه خزي ماشومان لا خوانځي او پاسارونو یو کورونو بیولکی کیو افغانستان ته ریپورت کیږي وړاندې بر سره دا فیروزی عزیزی پراپور کې د کډوالو ترخی کیسی واوري خووس دراپور درته لرو چې یو نوې څېړنه خې چې د ماشوم د زیګون په مسله کې د پختنه چې جنسیت به هلک وي کنجلی وي خای 55 نوي د هارورد پانتون نڅلونکو په خپل روسته څېړنه کې موندلې ده چې خای د خز عمر په دې برخه کې د برخه کې چې د ماشوم جنسیت څه ډول دی رول ولري په دې اړه نور تفصيل ورسو احمد تکلاورو
خلک عموما داسې انګیري چې کله یو خزه ماشوم زیږوي نو د ماشوم جنسیت سپرم او د سپرم ایکس او وای کروموزومونه ټاکي اینان لکه تاسو چې د پچه اچولو لپاره یو سکه پورته غورځوي خو یو نوې څېړنه ښیي چې د خزه عمر هم یو مهم فاکتور دی او دا امکان شته چې یو خزه ښایي یوازې زمن یا لونی وزیږوي د هارورد پوهنتون څېړونکي سیوین وانګوای د شخصي تجربه په اساس زدا سه ملګری او د کورنۍ غړي لرم چې یوازې لونی یا زمن لري نو د هغې په وینا د پښتنه را برسېره کیږي چې آیا د ماشوم د جنسیت مسله یوازې یو چانس دی او کدا پدیده ځینې پټ بیولوژیکی رازونه هم لري د دې څېړنې لمخې کټول وګړي په پام کې ونیسو نو د هلک یانجلې د زیګون تناسب خای 55 وی ځکه د نارینه د سپرم د ایکس او وای کروموزومونو شمیر چې د ماشوم جنسیت ټاکي تقریبا انډول دی خو میرمن وانګ او د هغې نور همکاران پوښتنه کوي چې آیا په دې کې خځه هم کوم رول لري کنه په دې اړه د نورو څېړنو لپاره دوی په امریکا کې د هغو څه باندې 50 زره میندو اړوند معلومات راټول کړل چې مخکې هم د امیندوارۍ د مخنیوي او د مور د روغتیا په اړه په دو جلات څېړنو کې برخه اخیستې وه په دوی کې یو شپېته سلنه ښځو دوه ماشومان زیږولي 10 سلنه یې درې 8 سلنه یې څلور او پاتې نورو یې 15 یا تر هغه ډېر زیږولي وو څېړونکو دا ماشومان د بدن د وزن ونې ویښتانو او د وینې د ګروپ په ګډون د 8 خصوصیاتو په اساس پرتله کړل دوی همدارس د لومړي ماشوم د زیږون پر مهال د دې ښځو عمرونه چې د 14 او 8 څلوېښتو کلونو ترمنځ وو هم په پام کې ونیول د دوی څېړنو وښوده چې 28 کلنې او تر هغه د لوړ عمر لرونکو خځې په سلو کې درې څلوېښت لدی احتمال سره مخامخ وي چې نور ماشومان هم لومړی ماشوم ته ورته جنسیت ولري خو په هغه خځو کې چې عمرونه یې درويشت یا تر هغه ټیټو د فیصدي څلور ډیر شو مېرمن وانګ وای مونږ په خپل څېړنو کې دا و مندل چې خځې په پخه عمر کې هلک وزېږوي نو دا امکان ډیر لوړ دی چې نور ماشومان هم هلکان وي او کلور وزېږي نو ورسته به هم لوړې وزېږوي که څه هم د ماشوم د جنسیت په څرنګوالي کې د مور د پخه عمر علت نه دی معلوم خو مېرمن وانګ وای خای په بدن کې بیولوژیکی بدلونونه چې باندې په خځو کې توپیر لري په دې مسله کې رول ولري
ل خبرونو ور اخوا
تاسیس مخه کلاس اته رادیو نوري په تاجکستان کې اوس میر میش ډول دغه هواد استل شوی افغانان وای لته رو دوه ونی ورهسي د افغانانو د نیول وستلو بهیر زور خسته دوی صدر رادیو سره خبره کړه دا وکړه چې ګڼ افغانان د تاجکستان د پولیسو لخوا نیول شوی خزي او ماشومان لا خوانځي او بازار یا کورن بیول او افغانستان ته لیکل شوی دي ځینې د هموی چې نن دوشنبه ورته دغه هواد د وټلو روسته ضرب الاجل ټاکل شوی او سربېره پر دې ډیر دوی د استوګنې او کډوالې قانوني اسناد لري خو په خبرې به رحمه له دغه ودا استلکی او هتا خپل کورنی او چلکړه شوې دي د تاجکستان دولت رسمن د افغان کډوالو استل تایید کړي نور په دې اړه د فیروز عزیزی په دې تفصیل راپور کې ورچه دی وی کډوالې په حق په لیږي ورپسې هم ساسي پیغامونه
زمروز کومه دي مشکای میره کی ما چکه بدبخت دیم
له تاجکستان نه د افغانستان بلخ ولایت مزار شریف ښار ته په زور استنه کړل شوی افغان کډواله و د رسکلنه نادیه ده دا چې د درې ماشومان مور ده وای تیر یو نیم کال د تاجکستان پلازمینه دوشنبه اړوند د وحدت بنوم په یو خرګوټی کې استرالیا ته د تلو کیس پروسس ته په تمه او دیراوه د نادی په خبره څلور ورځې مخکې د جولای په 18مه د دغه هیواد پولیسو یې دوه کوچنی زامن له خوندې وړي او په خبره یې ورسته له هغه چې دوی د پیسو په مقابل کې خوشې کړل. دا او اولادونه یې سره له دې چې هلته یې د استوګنې او کډوالۍ ټول قانوني اسناد درلودل په زور یې افغانستان ته ستنه کړل. د ازادي راډیو ته وویل
مره خو دې پورت کړم ما غوښتم ما کا پیسې نه درم چې مثلا ما باید ته افغانستان برم بسیار سخت بود
مو کې را ریپورت کړو پیسې هم را سره نه وي ډېره سخته وا بیا می پر پوله شیرخان بندر کې یو کس پیژنده زنګ می ورته وه چې پیسې نه لرم ما سره مرسته وکړه بیا یې موږ سره مرسته وکړه چې تر مزار شریف را ورسېدو دوی یعنی پولیس کور په کور ګرځیدل یو ځلې اسما زمن نیولې وه سورغلم چې دوی پلار نه لري می ډیپورت کوي بیا یې ما پیسې واخیستې را خوشی کړل بیا د کور شاتراتلل چې افغانان ووزي مجبورن راغلو.
د نادی میړه څلور کل وړاندې د کرونا لامل مړ شوی او بل سرپرست نه لري خو یوازې نادیانه له تاجکستان نه د افغانستان پلازمینې کابل ته بل افغان کډوال چې ځان کابلی معرفي کوي هم ورته خبره کوي. د ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دوه کلنې استوګنې وروسته نږدې څلور پنځوس ورځې مخکې د کار له ځایه نیول شوی و او مستقیما افغانستان ته استول شوی دی او په خبره یې درې ځوانې لونې او میرمنې لا هم تاجکستان کې ورنه پاتې دي.
می آکی از رستوران اونجا کار میکردم در شهر وحدت دقیقه یک روز اینه میرفتم ساعت چهار بجه دیگر آمدن مرا گرفتن اسناد کار در سرخ کلاشتم ایش قبول نکنن.
ما حالتا پا وحدت خارگوری که یا رستوران ترلود چی اورز دمازیگر سلور بجه راقبم زیونی ولم اسناد او در کدواله کارت میچه لرل هغه می ورو خودل خو هیڅ څه ونه منل موټر کې واچولم هلته یو مرکز ته بوتلم چې ګورم هلته تر دېش کسان نور هم خوشبګویش کسان ترې راجلا کړو موټر کې واچولو د شپې لس بجې حرکت وکړ او تر دوه بجې سرحد ته راورسولو کورنۍ می په تاجکستان کې پاتې ده خای سبا می کورنۍ هم راشي ځکه دا ډول چې دوی خځه او ماشومان نیسی رحم نه کوي سپکاوی کوي دوی به هم راوړيږي دلته هیڅ هم نه لرو قسم دی چې دا درې سلور ورځې کور لټوم حتی یو کوټه هم نه پیدا کیږي.
دوی وایي له سختو اقتصادي او د سرپناستونزو سره مخ دي او تاجکستان ته له تک مخ کې ټول شتمنۍ پلورلې دي. په تاجکستان کې مشت افغانان به وایي چې له دغه هیواد د افغانانو جبري استل له شاوخوا څلورو میاشتو راهیسې پیل شوی خو ټینګار کوي چې له تیرو دوو اونیو راهیسې دا لړۍ چټکه شوې او حتی ماشومان او ښځې له بازار سړک کورسونو خوندیو رختونو او بیلابلو امازایونو نیول کیږي او په خبره د هیڅ ډول قانوني اسناد له پام کې نیولو پرته مستقیما د افغانستان پولی ته استول کیږي. دوی وایي دغه هیواد کې د افغانانو د اوسېدو لپاره 15 ورځې وخت ورکړل شوی وو او دوشنبه ته جولای 21 د ضرب الاجل وروستۍ ورځ ده. د تاجکستان د پلازمینې دوشنبه ښار اړوند وحدت ښارګوټي چیرې چې اکثریت افغان کډوال پکې میشتي یو اوسېدونکي د موضوع د حساسیت له امله د نوم نخ پر ولو بشارت ازادي راډيو ته وویل
خیلی کسای دیگه بشه چا داده شده که باید تاجکستان
ډیرو خلکو ته ویل شوی دی چې باید له تاجکستان ووزي که څه هم دلته ټول کډوال د ګوریزا کارت یا د کډوالۍ کارت لري خو چې کله له امنیتي کسانو سره مخ شي وایي دا کارتونه مو موږ ته هیڅ اعتبار نه لري. موږ دلته د دوهم هیواد په توګه یوازې د خپل کیس پروسس ته په تمه یو. زما لپاره بیرته تاک ډیر سخت دی ځکه په افغانستان کې مې اوسېدل ممکن نه دي. ډیر اندېښمنونکي شرایط دي دلته له هیڅ راز معیار پرته ډیپورټول پیل شوي. مخکې یوازې نارینه چې بیرون بول ایستل خو له تېرې چهارشنبې راهیسې حتی ماشومان له تعلیمي مرکزونو بیولي او ښځې یې له ورزشي کلبونو نه نیولي نو غیر انساني حالاتو سره مخ شوي یو.
د دې ښارګوټي بل اوسېدونکي افغان کډوال هم په ورته شرط وویل
مسله اخراجي خو چې اصل تقریبا 15 ورځ مشه بسیار جدي ست دغه اخرین فرصت هم تورز دوشنبه را دادن چې لږ زیات است به حد به اندازه
د 15 ورځې کېږي چې د استلو بهیر بيخي جدي شوی تر دوشنبه اخري مهلت ورکړي نو زخت زیاتې ستونزې دي. زمونږ دلته څلور کورنۍ دي د کور ټول وسایل مو پلورل او ځینې مو تیار کړي چې که تر دوشنبه مو وباسي افغانستان ته ولاړ شو. موږ د کاناډا سپانسرشپ لرو او یا سلنه کار مو شوی ډېر زیات اندېښمن یو خو دا درې شپې کېږي چې له کورنۍ یو وتلي. موږ چې هر څه افغانستان کې درلودل ټول مو خرڅ کړل هلته اوس هیڅ هم نه لرو نه پوهیږو چې څه به کوو.
ځینې دغه افغان کډوال ادا کوي چې د نیولو او بند کېدو له ویرې نسي کولای د ځان ښځو او ماشومانو د نیولو او په زوره د شړلو د پیل سوي بهیر په اړه غږ اوچت کړي. دوی وایي ډیری دا افغانان درېیم هیوادونو په ځانګړې توګه کاناډا امریکا او استرالیا ته د کیسونو د پروسس د خپلو لوڼو د تعلیم دوام او امنیتي ګواښونو له امله دغه هیواد ته ورغلي دي. ازادي راډیو په تاجکستان کې لږ تر لږه د افغان کډوالو له اتو میشتو کورنیو او افغانستان ته بیا له درې ستنو کړل سویو کورنیو سره خبرې وکړې چې دوی هم ورته شکایتونه، ایداوې او اندېښنې مطرح کوي. دوی ازادي راډیو ته ګڼې داسې ویډیوګانې او عکسونه او اسناد هم رالیږلي چې تاجک امنیتي ځواکونه له کورونو کډوال راښکته کوي او په غزل یا منی بوسونو کې د کډوالو تر مرکزونو وړل کیږي او له هغه ځایه د افغانستان پولې ته استول کیږي. خو ازادي راډیو دا ویډیوګانې او عکسونه په خپلواک ډول نسی تاییدولای، که هم د تاجکستان دولت تایید او تر اوسه رات یا تایید کړی نه دی، خو له دغه هیواد د افغان کډوالو استل پر رسمي ډول منلی دی. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور د جولای په 19مه د تاجکستان د ملي امنیت د دولتي کمیټې د پولیساتو ځواکونو د مطبوعاتي مرکز د اعلامیه په خبرولو ویلي چې تاجکستان ته د بهرنیو اتباعو کډوالي زیاته سوې او په ټکو یې ځینې په غیر قانوني ډول دغه هیواد ته ورننوتلي دي او یو شمېر یې په کلکه د استوګنې له قوانینو سرغړونه کوي. هغه څه چې ډیری دغه افغان کډوالي ردوي او وایي چې په غیر قانوني ډول تاجکستان ته ننوتل تقریبا ناشونی ده. د دې بیان له مخې دا کسان د افراطي ډلو د نظرونو په هڅولو او تبلیغ کې ښکیل دي، د کډوالو د حیثیت یا اسنادو ترلاسه کولو لپاره غلط معلومات او اسناد چمتو کوي، د کډوالۍ له سیستم سرغړونه کوي، د دریم هیواد تابعیت لري او د تاجکستان خاوره د مخدره توکو د قاچاقو د ترانزیتي هیواد په توګه کاروي. خو د تاجکستان سرحدي ځواکونو په دې اړه هیڅ شواهد یا شمیرې نه دي وړاندې کړي او دا ټول هغه موارد دي چې افغان کډوالي ردوي. تاجک چارواکو ویلي چې له تاجکستانه د یو شمیر افغان کډوالو ایستل له همدې عمله ترسره کیږي. د تاجک چارواکو په بیان کې دا نه دي ویل سوي چې په دې وروستیو ورځو کې څومره افغان کډوال بیرته خپل هیواد افغانستان ته ستنه کړل سوي دي. خو مخکې له دې د طالبانو حکومت د کډوالو چارو وزارت ویلي و چې د غبرګولي په لومړۍ اونۍ کې 43 تنه د کندوز د شیرخان بندر له لارې افغانستان ته استول سوي چې ټولو قانوني اسناد درلودل او د ایستلو لامل یې هم نه دی په ډاګه سوای. په تاجکستان کې د افغانستان سفارت چې لا هم د تیر جمهوري نظام د سفیر ظاهر اخبار له لوري اداره کیږي، ازادي راډیو سره خبرو کې د دې کډوالو ایستل تایید او په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د دې سفارت د رسنیو برخې یوې مسؤلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې تاجکستان کې د افغانستان سفیر او ملګري ټیم د تاجکستان حکومت د بهرنیو چارو وزارت په ګډون څو بیلابیلو اړوندو ادارو ته د دغو کډوالو د جبري استلو د مخنیوي او د دوی د اوسېدو مودې د اوږدولو لپاره مکتوبونه ورستولي، خو په خبره یې تر اوسه ورته د تاجکستان حکومت هیڅ ادارې رسمي ځواب نه دی ویلی. د کډوالو د حقونو ځینې مدافعین د تاجکستان لخوا د افغانستان اوسنیو شرایطو او په دې ډول د افغان کډوالو ناڅاپي استل د کډوالو او بشري حقونو نړیوالو نورمونو خلاف بولي. له دې ډلې د کډوالو د حقونو فعال عبدالرحمن رزق عدیل ازادی رادیو تو موبایل:
اخراج اجباری مهاجرین افغان از تاجیکستان در شرایط فعلی افغانستان.
به تاجیکستان د افغان کډوالو جبری استل پر راپور شوی او طریقو د افغانستان اوسنۍ شرایطو کې د کډوالو نړیوالو قوانینو بشری حقوقو په ځانګړي توګه د بیرته ستنولو د اصل اخکارا سرغړونه ده. دا اقدام نه یوازې د زرګونو کسانو ژوند او امنیت خطر سره مخ کوي، بلکې انساني کرامت او د کورنۍ بنسټیزو حقونو ته به احترامي کوي. نړیواله ټولنه او سازمانونه مکلف دي چې ژر تر ژره د دې اقدام د مخنیوي لپاره مداخله وکړي.
په تاجکستان کې د افغانستان د سفارت معلومات له مخې په دغه هیواد کې دا مهال 13,000 افغان کډوال ژوند کوي.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم دا ازادي رادیو پور کارکونکو ته سلام او پاسل سلامه. زمو مشکل دغه دی په کابل کې چې میاشت مخکې به برق بیل راته ان یو میاشت پاس یې یوني بشپړ راته 200 روپۍ به راته اوس بیل ار 15 شلم ورځ راځي 1200 روپۍ بیل راځي او دا زیات مشکلات لري. دلته خلکو ته اقتصادي ستونزې هم خلکو دومره نه دیخي اقتصادي ستونزې مشکل هم لري او دې سربېره د برق بیلونه دومره زیات راځي. نو هیله کوم چې دا پیغام تر پوره چارو کو ورسګي او دا جدا په دا موضوع کې هغه بیت خپل کم همکاران چې دي کم کارکونکي چې دوی سره په تماس کې شي او دوی مخه به ونیسي. السلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. زه محمد هاشم دروزګان ولایت خبر کوم. دا ځینې جران چې باید په دوغو ماجور ورونو سره کومک وکي، باید کومکونه سره وکي د پاره د خدای دا مسلمانان چې تباه او برباد دي. نو په دې باندې د هر څه اساس لاتي چې دا بشرګان راغلي دي ماجر نه ماشام ګولا نه لري. زما د دوه ورونو سره غوښتنه ده، باید د دوو مسلمانانو سره کومک وکړي. یو ځای ګرمي ده، بل ځای بیکاري ده، او خلک ډوډۍ نه لري. نو دوی چې دي دا غټ غټ تجاران، دا باید کومک ورسره وکړي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
ترشنه آسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسئلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو له آزادي رادیو واوري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ او صحتمن بیاست، شنه اخلاص دی ولسم ټولګي وت ولا دولسم لوست. لکه څنګه چې په تیل وست کې ځینې پسته بدن ژوندي موجودات وپېژندل، بې شمزې حیوانات مو وپېژندل، د دوی ډولونه مو وویله، ورسره مو کړي لرونکي چینجیانو ځانګړتیاوې وپېژندلې. په تیل وست کې مې ویلي وه چې راځو په بل وست کې به موږ او تاسې د دغو کړي لرونکي چینجیانو ډولونه وپېژنو. نن ورځ راځو د هغو کړي لرونکي چینجیانو سره ځینې نور موضوعات به هم موږ زده کړو. زموږ او ستاسې درس د یوې نوې صفې څخه تر اووه نوې صفې پورې دوام وکړي. رازو لومړی ارت وارم یا هم د ځمکې چینجی پیژنو. د ځمکې چینجی چې دی لاتینی نومې ده، اولیګوشتا په نامه سره دی، او دغه لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی، د دوو لاتینی کلمو څخه چې اولیګوس په لاتین کې د څو او یا لږو، او همدارنګه شتا چې د هغه د تار په معنا سره ده. یعنی دوی چې دی د ځمکې د چینجان هغه د علم څخه باز کوي، او دوی چې دی د څو کړي څخه جوړ شوي، او دغه حیوانات چې دي د لمبریک سټرس په نامه سره هم یادیږي. او دغه چینجان چې دي خپل دغه دي دوه تناظري دي، مثال دوه اړخیزه دي. او د دې چینجانو بدن چې دی استوانهی کړي څخه جوړ شوی دی، او پرته له لومړی او اخرنی کړي څخه نور ټول چې دی خپل په ځان کې سلو جوړې شته لري. شته چې دی دغه ورښتانو جوړښتونه دي چې د هغه په واسطه دوی چکې حرکت کوي، او دوی چې دی مشخص سر او حصي غړي نه لري. یعنی د دوی دواړو خواوې چې دی، مطلب په دواړو خواوو د دوی نه معلومیږي چې کوم ځای کې چې دی سر وجود لري. یعنی سر یې په دوی کې نه معلومیږي. او د بدن بهرنی برخه کې چې د لکه څنګه چې نمجن جوړښت لري، نو د دې په خاطر موږ وایو چې د دې بهرنی برخه چې ده د کیوټیکل په واسطه پوښل شوې ده. او همدارنګه د دې په بدن کې چې بدن شې دی ځینې چې دی دو دیش او د دو دیش څخه تر و دیش پرې کړي څخه جوړ شوی دی. او دوی همدارنګه د کلتریوم په نامه یو پرسیدلې برخه هم لري چې په هغه ځای کې د دوی هګۍ چې کیږي انکشاف کوي. او د بدن په خالیګه چې ده هغه له مایع څخه ده کوي چې هضمي نل پکې کې واقع دي. ورپسې راځو ژوره چې ده هغه هم د کوم چینجیانو کړي لرونکي چینجیانو له ډلې څخه ده چې د دې بدن چې دی د څلور څخه تر شپږ انچ پورې دی، او د کړي شمیر چې دی درې دېرش دانی دي. او دوی چې دی خپل په ځان کې د ځمکې چینجیانو په څیر دغه نه لري، شتانه لري چې ویشته ډول جوړښتونه خپل په ځان کې نه لري. او دوی عموما په خوږو اوبو کې وجود لري، نو ځکه همیش ویل کېږي چې باید د خوږو اوبو په څښلو په وخت کې باید موږ احتیاط وکړو تر څو د دوی د دغه ژورو سره مخامخ نسو. او همدارنګه د دوی کم بدن چې دی په مخکینی برخه او مخرج په وروستۍ برخه کې چې د خوله واقع ده، چې دغه خوله کې چې دی چوشک تورته جوړش دی، چې دغه چوشک چې دی د خپل د ښکار کولو د پاره ورڅخه استفاده کوي، چې پر خپل مثال کوربه باندې پر کوربه باندې د خپل چوشک مشلي، او خپل د وینه د ابل چوشک په واسطه د غایوان وینه زبیشه، چې په دې سره د او په دغه وخت کې دی یو ډول انزایمونه په د زخم په ماده کې یو ډول ماده په زخم کې چې څه سي تر څو هغه وینه چې سي لخت اخته نسی پلان نسی او دوی چې دی مثال دغه د خپل وزن چې دی درې برابر وینه کشولای سي او د دوه حیوانات څخه په طبابت کې په ډیر ښه ډول سره استفاده کوي په طبابت کې ډیر مهم رول لوبوي ورپسې راځو د کړي لرونکو چینجیانو اهمیت وایو ځینې کړي لرونکي چینجیان چې دی هغه په غذایی زنځیر کې د نورو حیواناتو لپاره د مثال د خوړو جوړو برابرولو لپاره ورڅخه کار اخلي همدارنګه ځینې چې دی په زراعت کې ورڅخه مثال حاصل خیزه کوي لکه د ځمکې چینجیان چې دی هغه چې کله په ځمکه کې وځي او ننوځي ځمکه اړوي راړوي چې دا د ځمکې لپاره ډیر مفید ګڼل کیږي همدارنګه جوړ او چې هغه په طبابت کې ورڅخه استفاده کیږي د کړي لرونکي چینجیان ورڅخه اغزی پوتک فایلم پیژنو یا هم د اکاینو درماتا په نامه سره دوی هم یادیږي په لاتین کې اصلي نوم چې دی او دوی چې دی د دوه یوناني کلمو څخه اخیستل چې اکاینو د اغزی او درم چې دی خپل د پوتکی په معنا سره دی یعنی د دوی د نامه څخه معلومی چې د دوی کم شاوخوا جوړشت دی د پوتکی چې دی هغه اغزی لرونکی دی چې د اغزی په واسطه د پوست چې سوي دی پوشل سوي دی او همدارنګه دوی چې دی دغه اغزی چې دی د کلسیم کاربونیټ څخه جوړ شوی دی دغه حیوانات چې دی په سمندرونو مثال سمندري حیوانات کې راځي او دوی چې ځینې په آزاد ډول ځینې په ساکن ډول او ځینې هم په اوبو کې چې کې لامبو وهونکو په ډول سره خپل ژوند مخ ته وړي اکاینو درماتا چې دی هغه هم مهم ځانګړتیاوې لري دوی چې دی تناظری شعاعي دی او مثال په بالغ حیوان کې چې دی هغه 15 اړخیزه او پلاروا کې چې دی دوار خزه دی سکل لاروا چې د دوی بر دوی خواوي لري او کله چې غتیږي بیا څو ارخونه لري او همدارنګه د دوی چې دی ټوب ته ورته پښې لري چې د هغه په واسطه د یو ځای څخه بزیته حرکت کولای شي او همدارنګه دوی چې دی یو خاص پښ په واسطه چې اپیډرمس ورته وایي اپیډرمس خپل د جلد په معنا سره چې د هغه په واسطه پښه سوي دی او داخلي کې هکې سکلیټ وجود لري او د دوی هضمي جهاز چې دی هغه لولې ته ورته دی او ځینې چې دی په مخرج کې مثال دغه هضمي جهاز نه لري او د دوی د وین دوران هم چې دی هغه لکه څنګه چې تناظری شایي وو د وین دوران یې هم شایي دی او د دوی په داخل کې د بدن په داخل کې یو غټه او لمایس خدکه وجود لري دغه د وینې برخه چې ده دوران چې دی او د بدن په داخلي غا کې د مایس خدکه برخه وجود لري چې د اکسیجن او خوراکي توکو پر سوال کې ورسره مرسته کوي او په دې کې چې دی نه راوښه ځینې دواره دغه پکښې کې وجود لري چې دوی چې دی ځینې حیوانات چې دی د نسل د تکثر چې دی هغه د ځینې هغیا چې او ځینې چې دی هغه بیا چانزې ژوي چې چانز جوړوي ا همدارنګه ځینې به چې دی د بیا ترمیم یا هم ریجنریشن قابلیت لري چې یعنی کله د دیو برخه پریس د هغه برخه څخه بل نوې ژوندۍ موجود رامست کیږي همدارنګه په دې کې زینو حیواناتو کې چې د استحالام لیدل کېږي یعنی کله چې دی کوچنی موسی جوړشت یو ډول وي او د وخت په تیریدو سره جوړشت تغیر خوري همدارنګه په دې کې چې دی د تنفس د کوچنی برانشونو یا هم د سولم از خدراوتلو جوړشتونو په واسطه کوي او په دې کې عصبي جهاز وجود لري مګر د سر او د مغز برخه پکې کې نشته ورپسې راځو سمندري ستوري وای سمندري ستوري څنګه چې د شکل څخه ډېر ښایسته معلومیږي او د ستورو ته ورته جوړش لري هغونه خطرناک کېدلی شي دغه ستوري چې دی خپل په منځنۍ برخه کې لاندې او پورته ګرده برخه ده چې د لاندې برخه کې خوله وجود لري او په پورتنۍ برخه کې هم دغه هضمي جهاز مثال اطراحي برخه وجود چې مثال اضافي توکي ته هغه لري خارجوي او د خولې په برخه کې چشکا وجود لري چې هغه په واسطه دی پر دغه باندې پر خپل شکار باندې حمله کوي او هغه تخپل هغه مطلب خپل تغذیه زندگی او دی چې دی خوراک چې دی حلزون او نور سمندري واړه حیوانات چې هغه څخه دی تغذیه کوي ورپسې راځو مفصله حیوانات فایلم وایو. مفصله حیوانات فایلم چې دی دا چې دی موږ د آرتروپادا په نامه سره هم یادو، چې دا یې طبي نوم دی، بیولوژیکي نوم دی، چې آرترو د په یوناني ژبه کې د بند او پودا چې دی د پښو په نامه سره ده، یعنی دوی چې دی د بند لرونکو پښو حیوانات په نامه سره هم یادیږي. او همدارنګه بل نوم یې چې دی جاینټ فیټ په نامه سره هم یادیږي، چې جاینټ چې دی هغه د مفصل په معنا سره دی او فیټ چې دی د پښو په معنا سره دی. دغه حیوانات چې دی په محیط کې په مختلفو برخو کې قرار لري او خپل ژوند مخته وړي، چې د هغو څخه غټ حیوان چې دی جونګاش دی، چې اوږدوالی یې تر 2 مترو پورې رسیږي او په زیاته اندازه په جاپان کې دوی موندل کیږي. ورپسې راځو د دې ځانګړتیاوې پیژنو. دغه کوم حیوانات چې موږ او تاسې وایو، کوشش وکړئ ګران زده کوونکو چې دغه موضوعات په ښه ډول سره زده کړئ، ځکه چې په راتلونکي کې چې بیا د دوی هاضمي مثال د دوی کوم سیسټمونه چې دي هغو ته چې موږ ذکر چې تاسې په ځانګړتیاوې پوه نسي، بیا نسي کول چې په اسانۍ سره د هغو په سیسټمونو باندې سر خلاص کړي. نو کوشش وکړئ چې دغه موضوعات په صحیح ډول سره خپل د ځان سره نوټ کړئ او زده کړئ. رازو د آرتروپودا یا هم مفصله حیواناتو و ځانګړتیاوو ته دی چې دی لکه دغه نور حیوانات دوی هم مشخصې ځانګړتیاوې لري او د دغو ځانګړتیاوو له امله دوی په چاپېریال کې خپل هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه سرته رسي. دغه حیوانات چې دی بدن یې د کړي څخه جوړ شوی، یعنی کړي کړي بدن لري او تناظر یې دوه اړخیزه دی، یعنی دواړو برخې یو د بل سره مستقیم خپل دندې سرته رسي. او بل چې دی د دوی بهرني سکلیټ لري، چې دغه بهرني سکلیټ چې دی د کیتینی شکری ماده په واسطه پوښل شوی دی، او چې دغه پوښ چې دی د دې لامل کیږي چې دوی د خارجي صدماتو څخه، چې مثال د باندې خوا پر دې باندې صدما واردېږي، د هغو څخه چې کې وساتي. او د دې بدن چې دی مثال خپل په ځان کې دوی داس جوړښت لري چې د زیات اوبو د تبخیر مخنیوي، دغه کم دغه چې دی سکلیټي برخه چې ده د دې معنی کیږي چې دوی چې وکي زیات اوبه له لاسه ورکړي. او همدارنګه د دوی د کیتین سربیره د دوی کم بدن چې دی هغه د کاربو کلسیم کاربونیټ هم په وجود کې لري. زول پسې د دوه حیواناتو بدن ته، دغه حیوانات چې دی خپل بدن کې درې برخې لري، چې د سر برخه ده، د سینې برخه ده او د نس برخه ده، چې موږ وایو په دې کې چې دی په زینو کې دا د سر او سینې برخه چې ده سره یو ځای ده، چې دا به د سفالو توراکس په نامه سره یادیږي. او همدارنګه دغه حیوانات چې دی د وینې دغه تړلی دوران لري، د وینې خلاص دوران لري، ډېر بخښي، چې یعنی وینه چې ده هغه د زړه څخه شریانونو په وسیله د بدن مختلفو برخو ته استول کیږي. او ورپسې راځو د دوی انکشاف ته، دغه حیوانات چې دی استحاله لري، یعنی استحاله په ډول سره د دوی کم د ژوند په جریان کې مختلف شکلونه ځان ته اخلي، لکه څنګه چې په تیرو لوستونو کې هم ویلې و چې استحاله چې شته ویل کېږي په دې کې پړاوونه و، چې د بطیتې شفیرې دغه د دوو پړاوونو کې دوی مختلف شکلونه ځان ته غوره کول. په دې کې ځینې تر مثال د نیمګړې استحاله او ځینې مکمله استحاله لري، بشپړه استحاله لري، چې په نیمګړې استحاله کې چې دی هغه ملخ یادولی سو، او په بشپړه استحاله کې د شوپر د کمپنۍ یا هم پتنګ چرته د هغو ډولونه پکې کې راوستلای شو. او همدارنګه د دې فایلم ځینې حیوانات چې دي د ودی او انکشاف پر وخت کې څو ځلې پوټکي غورځوي، او د پاتې دي نیوي، لکه څنګه چې زموږ په د وینې په سرو کرویاتو کې هیموګلوبین وجود لري، نو ځکه زموږ د وینې رنګ چې دی هغه سور دی، او د چش له امله، د هیموګلوبین له امله. مګر د دوه حیواناتو په وینه کې چې دی د هیمو سیانین وجود لري، هیمو سیانین چې دی هغه د دې لامل کې چې وینې ته آبي رنګ ورکړي. دا ورپسې رازو د مفصله حیوانات فایلم په ځانګړتیاوې په ټولو پوسولو. رازو د مفصله حیوانات فایلم ته، په فایلم کې موږ څلور کلاسونه لرو، څلور ټولګي لرو، په څلور ټولګي دی ویشل شوي دي. چې لومړی ټولګي چې ده د کلک پوټکو قشریه ټولګي ده، او دویمه د حشرو ټولګي، درېمه چې ده د انکبوتیه ټولګي ده، او څلورمه د زرپشو او سلپشو ټولګي ده، چې دوی خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري. داوه زموږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه مو استفاده کړی او سی خپل د ځان سره مو ټوله درس نوٹ کړی وي. په اخرنۍ برخه کې درې پښتنې لرو، دغه درې پښتنې خپل په کتابچو کې نوٹ کړي او جوابونه یې لاسته راوړي. لومړۍ پښتنه ده: د ځمکې چنجی څه ډول یو چنجی دی؟ دویمه پښتنه ده: د ایکاینوډرماتا څو ځانګړتیاوې ووایاست؟ درېیمه پښتنه، اخرنۍ پښتنه: د مفصله حیواناتو فایلم واضح کړئ. ستاسي ټولو د توجه څخه نری نری مننه. تر بل وخت ښه وخت ولری.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نیکی هیله میومنه هیله لرم چې جوړ روغ او صحتمند بست. شنو غلاست د ولسم چولګي و د ولسم لوسته نن ورځ راځو د هورمونونو او اندوکراین غدو په اړه بحث کوو. په تیر وختونو کې مو نیورون وپیژندل او همدارنګه د نیورون ډولونه مو وپیژندل چې دوی کومې اساسي دندې سرته رسوي او یو د بل ترمنځ کومې اړیکې درلودلې. زموږ ستاسو نن لوست چې دی د 15 صفحې څخه تر 20 صفحې پورې دوام کوي. خپله موضوع د اندوکراین غدې او په هورمونونو سره پیل کوو. اندوکراین غدې یا هم اندوکراین ګلانس چې دی د بدن هغه ځانګړي غدې دي چې خپل محصولات یا هورمونونه په مستقیم ډول وینې ته آزادوي. دغه هورمونونه چې دي د بدن په مختلفو برخو کې د فعالیتونو تنظیم لپاره کارول کیږي، لکه وده، میتابولیزم، تناسلي فعالیت او فشار، یا هم ځینې نور بحرانونو ته دی ځواب ورکوي. د اندوکراین سیستم غدې او د هغوی هورمونونه چې دي مختلف ډولونه وجود لري چې هر یو خپل اساسي مشخصه دنده سرته رسوي. دغه غدې چې دی د هغه هدف حجري مطابق هورمونونه تولیدوي. اندوکراین سیستم دندې چې دی د بدن د فعالیت تنظیم، لکه مشتول میتابولیزم، وده او تناسلي فعالیت، همدارنګه د اوږدمهاله فشار کنټرول او بل اساسي دنده چې دی د بدن د کورني چاپیریال ثبات ساتل دي. چې دغه د بدن داخلي چاپیریال چې دی د هیموستاسس په نامه سره دی چې دغه چاپیریال کم اندازه چې دی ثابت ساتي. همدارنګه دوی چې دی د معافیت سیستم ملاتړ کوي. په لنډ ډول سره ویلی سو چې اندوکراین غدې خپل هورمونونه وینې ته آزادوي چې په دغه هورمونونه د بدن په مختلفو غړو کې ځانګړي فعالیتونه تنظیموي. د دې سیستم بې نظمي کولی سي ډېرې جدي مثال روغتیایي ستونزې رامنځته کړي چې د اندوکراین سیستم فعالیت د بدن د روغتیا لپاره ډېر حیاتي تمامیږي. ورپسې راځو د هورمونونه او عصبي لیږدونکو کیمیاوي پیغامونو رسونکو په حیث د دوی کم په حیث چې دا کم عصبي سیستم چې دی هغوی هم ځینې هورمونونه ترشح کوي چې هغه څه کوي وایي. هورمونونه او عصبي لیږدونکي چې دی دواړه د بدن کیمیاوي پیغام رسونې لپاره کار مختوري او دوی چې دی د بدن په مختلفو برخو کې د اړیکې تنظیم او د فعالیتونو کنټرول لپاره ډیر اړین او ضروري دي. خود دوی د فعالیتونو سرعت او د ارتباط بڼې ترمنځ ډېر توپیرونه شته. که چیرې موږ راسو هورمونونه ووایو، هورمونونه چې دي د اندوکراین غدو لخوا وینې ته آزادېږي او د بدن په نورو برخو کې هدف حجرو ته ځان رسوي. دې چې دی مثال موقعیت چې دی د وینې له لارې لېږدول کیږي، دا کوم توپیرونه دي. همدارنګه د عمل ساحه چې ده د بدن له لارې دی چې کوي وهغه حجرو ته حجرو باندې خپل تاثیر اچي او دی چې دی اغیزې ورو خو اوږدمهاله وي، لکه د ودې یا میتابولیزم تنظیم. لکه شو مثال چې دی هغه موږ تاسو د انسولین دا ورکولې سو چې د وینې د شکر کچه چې کوي دی تنظیموي. همدارنګه د تستوسترون او استروجن د تناسلي فعالیت تنظیم دی او بل مثال د کاریتیزول د مثال موږ وایو چې د فشار یا سترس په وخت کې د بدن ځواب تنظیموي. همدارنګه تیروکسین دی چې د میتابولیزم سرعت لوړوي. اپینفرین چې دی هغه هم د اندوکراین سیستم د غدو لري تولیدیږي چې هغه جلا دنده سرته رسوي او کله چې د عصبي لیږدونکو لري دی مثال د عصبي سیستم د لري دی وسه سوالسي دغه کمی هوجي چې دی هغه به جلا دنده سرته رسوي.
ورپسې راځو عصبي لېږدونکي وایو. عصبي لېږدونکي چې دی هغه کیمیاوي مواد دی چې د نیورونونو ترمنځ په سایناپس کې سیګنال لېږدوي چې دی خپل موقعیت کې چې موږ په نظر کې ونیسو دی چې دی د نیورونونو په سایناپټیک خلا کې خوشي کیږي، ازادیږي. مګر کوم هورمونونه چې هغه په وینه کې چې کېدل ګډېدل. همدارنګه دوی د عمل ساحه چې دی یوازې د نیورونونو یا نږدې حجرو ترمنځ اغیزه لري، او دوی اغیزه چې ده چټکه ده خو لنډمهاله ده. چې ښه مثال موږ د اډرینالین دا ورکوي، همدارنګه د اډرینالین دا ورکو چې د مبارزې یا تیښتې ځواب تنظیموي. همدارنګه دوپامین دی چې د خوشي او انعام احساس لپاره ورڅخه ډېر مهم دی او کارول کېږي. دغه رقم ډېر نور ډولونه دي چې هغو څخه په دغه عصبي لېږدونکي په واسطه دی چې کېږي تولیدېږي. همدارنګه دغه کوم هورمونونه عصبي لېږدونکي چې دي د دوی ترمنځ دغه کوم توپیرونه چې وایي قرار یې درلودی. مثال د عصبي لېږدونکي په واسطه نیورونونه لېږدول کېږي، د نیورونونو په واسطه لېږدول کېږي هورمون، او دغه کوم هورمونونه چې دي هغه د اندوکراین غدې په واسطه دغه کېږي انتقالېږي. بل د انتقال لارې د عصبي لېږدونکي چې دي هغه سینپټیک خلال لارې وه، او د هورمونونو د وینې لارې وه. دغه رقم د عصبي لېږدونکي کوم عمل صورت چې و هغه تیز و چټک و، مطلب په ملي ثانیو کې د دوی عملیا ستلسمه چې هورمونونه مش په نظر کې وسو هغه ورور دي، او د قیا ساتونه هم خپل په بر کې نیولای شي. ورپسې راځو د دوی کوم ګډ فعالیتونه چې دی هغه د فشار ځواب ورکول دي، د هاضمې تنظیم دي لکه انسولین چې مثال په وینې کې د شکر کچه کنټرولوي، په داسې حال کې چې ځینې عصبي لېږدونکي د معدې فعالیت تنظیموي. بل چې دی د خوب او ویشېدو دا کوم چکر چې دی مثال موږ وایو د میلاتونین چې هورمون چې دی د بدن ورځنی فعالیت لپاره مهم دی، په داسې حال کې چې سیروټین چې دی هغه عصبي لېږدونکی دی چې د مساج او خوب تنظیموي. یعنې دوی چې دی د خوب او ویشېدو کوم سیستم چې دی هغه چې کوي په دواړو سره ترتیبولای شي. ورپسې راځو د هدف حجره پیژنو. هدف حجره چې ده د بدن هغه ځانګړې حجره ده چې د هورمونونو، عصبي لېږدونکو یا نورو کیمیاوي موادو لپاره ځانګړي ریسپټرونه لري. دا حجره د کیمیاوي پیغام رسوونکو لخوا تاثیر کیږي، او د دوی په نشه مثال کوي چې یو ځانګړی غبرګون ترسره کړي. یعنی کوم هورمونونه یا هم عصبي لېږدونکي چې کیمیاوي مواد چې هغوی چې کله خپل هدف ته چې ځان رسید یوازې د هدف حجرې باندې د غو سرسر کال لري، نور خواو ته د دې فکر نه اوري. او بل د هدف حجرې ځانګړتیاوې چې دي هغه د دې چې دي ریسپټرونه لري. یعنی هدف حجرې چې دي ځانګړي پروتیني ریسپټرونه لري چې د هورمون یا کیمیاوي موادو سره نشلی. همدارنګه دی دغه ریسپټرونه چې دی د حجرې په غشا کې یا ممبرین کې، په سایتوپلازم کې یا د نیوکلیس په دننه کې موجود. ورپسې راځو د دوی بل ځانګړنه چې ده هغه د ځانګړي پیغام رسوونکو لپاره حساسیت دی، همدارنګه غبرګون دی. غبرګون داسې چې دی د کیمیاوي موادو سره د نشلیدو وروسته هدف حجره خپله ځانګړی فعالیت ترسره کوي، لکه د پروټین تولید زیاتول دي، د حجروي ویش تنظیمول دي، یا د فزیکي حالت بدلول دي. چې په دې سره موږ وایو چې هدف حجره چې ده هغه چې ده د هورمونونو سره ډیر اړیکې لري. مثال هورمون د هدف حجرې په لټه کې یي. د نشلیدو ډولونه چې دي هغه مختلف ډولونه لري چې د حجروي غشا ریسپټرونه دي او د حجروي دننه ریسپټرونه دي، چې دوی هر یو خپل ازان ته اساسي دنده سرته رسوي. لکه مثال موږ وایو مثالونه چې دي هغه انسولین او هدف حجرې دي، تایروکسین او د هدف حجرې دي، اډرینالین او د هدف حجرې دي. چې د اډرینالین کې موږ وایو دا د اډرینالین چې دي د زړه شحمي نسج او عضلاتو په حجرو باندې تاثیر کوي تر څو د مبارزې یا تیښتې ځواب رامنځته کړي. یعنې د دې ټولو په لنډیز کې موږ ویلی سو چې هدف حجرې چې دی د غو اساسي دنده د هورمونونو پیغام ترلاسه کول او د ځانګړي غبرګون ترلاسه کول، مثال لکه د پروټین جوړول، انرژي تولیدول یا حجروي ویش تنظیمول. او بل چې دی د مثال د بدن د غبرګونونو همغږي کول تر څو د کورني چاپیریال یا هیموستاسیس ساتل یې یقیني سوي اوسي. دا د دې اساسي دندې وي. ورپسې د هدف حجرې وروسته موږ او تاسې د هورمونونو تنظیم او د فیډبک میکانیزم وایو. د هورمونونو تنظیم تنظیم او د فیدبیک میکانیزم کې چې دی هورمونونه د بدن مختلفو برخو فعالیتونه تنظیموي لکه میتابولیزم وده تناسلي فعالیت همدارنګه د فشار ځواب د هورمونونو د سطحې تنظیم فیدبیک میکانیزم چې دی په د دې په مرسته چې شکیش د ټول فعالیتونه سره رسیږي چې موږ وایي د بدن د داخلي چاپیریال هیموستازیس ساتل کې هم دی مهم رول لوبوي ورپسې د هورمونونو د کم تنظیم چې دی دا هورمونونه د اندوکراین غدو لخوا تولید او خوشی کیږي او وروسته د وینې له لارې بدن ته لیږدول کیږي تر څو ځانګړي برخې ته پیغامونه واستوي د هورمونونو تولید او خوشی کیدو لري بیا دقیق او منظم وي چې موږ دغه هورمونونه د سطحې تنظیم چې دی د ځینو طریقو په واسطه مثال شکیش تر سره کیږي چې هغه یو خو د هایپوتلاموس او هایپوفیز غدو تنظیم دی او بل چې دی د غدو د حساساتو ریسپټرونو اغیز دی د فیدبیک میکانیزم چې دی هغه موږ وایو د هورمونونو کچېره فیدبیک میکانیزم د هورمونونو تولید او آزاد کېدلو تنظیم کول لپاره یو دی کړنلار د چې دغه میکانیزم چې دی خپل په دوه ډول دی چې یو منفی فیدبیک دی بلې مثبت فیدبیک دی منفی فیدبیک چې دی هغه د هورمونونو د سطحې تنظیم لپاره تر ټولو عام میکانیزم دی چې په دې میکانیزم کې د هورمونونو سطحه له خپل مطلوب حد څخه پورته ځي نو کله چې پورته شي نو بدن د دغه سطحې د کمولو لپاره اقدام کوي برعکس که د هورمونونو سطحه ټیټه شي نو بدن د هغې د زیاتوالي لپاره هڅه کوي چې شو مثالونه چې دی هغه د تایراید هورمون یا T4 T3 دی او د تیتروټروپین یا TSH تنظیم دی چې دا د په شمس سالونه کې راځي ورپسې مثبت فیدبیک وي په مثبت فیدبیک کې چې دی د هورمون تولید د یو پیشي یا عمل پر اخوالي ته ځول کیږي او هر سل چې د کم هورمون سطحه زیاتیږي نو د دې د زیاتوالي سره نور هورمونونه د تولید لپاره چې کیږي تحریکیږي دا پروسه چې د مثال لږیږي تر څو چې یو ځانګړی هدف ترلاسه کړي او بیا پای ته ورسیږي چې مثالونه د ماشومانو زیږون په وخت کې د اوکسیټوسین خوشی کېدل دي یعنی کله چې ماشوم د اولاد د لارې ته نږدې اوسي مثال ولادت کوي د هغه وخت کې اوکسیټوسین هورمون تولید زیاتیږي چې د رحم عضلات حرکت کوي او د ولادي پروسه تیزوي اچ اوکسیتوسین تولید چې دی زیاتیږي تر څو ماشوم چې سي دنیا ته راځي ورپسې راځو د دې موضوع وروسته د ګلوکوز د سطحې تنظیم وایو د ګلوکوز د سطحې تنظیم کې دا چې دی د بدن د ګلوکوز سطحه یو مهم فیزیولوژیکي عامل دی چې د انرژي لپاره د بدن د حجرو اړتیاو ته ځواب ورکوي د ګلوکوز سطحه چې ده د بدن د میتابولیزم او د هورمونونو د عمل لپاره تنظیمیږي او دغه تنظیم چې دی د انسولین او ګلوکاګون په واسطه ترسره کیږي چې ادواره د پانکریاس غدې لخوا تولیدیږي د ګلوکوز سطحه تنظیم چې دی انسولین مثلا د انسولین چې تولیدیږي هغه پروسه کې یعنی انسولین راځي د انسولین د عمل پروسه په کې راځي همدارنګه د دوی انسولین د شحم او ګلوکوز ذخیره کولو کې مرسته کول د ګلوکاګون جوړیدل او د ګلوکاګون د عمل پروسه د پکشي کې دا ټول څه دي شامل دي ورپسې د ګلوکوز د سطحې تنظیم وروسته د کلسیم د سطحې تنظیم د کلسیم یو خپل چې د په ګلوکوز کې پاتې دي نیو چې دا کوم د ګلوکوز سیستم چې دی هغه ناسم کچیر مثال ساتي سم په داسې تنظیم نشي د ډیرو ناروغۍ رامنځته کېدو لامل کیږي د کلسیم د سطحې تنظیم کې وایو چې دا هم یو د حیاتي ماده ده چې د بدن مختلف فیزیولوژیکي فعالیتونو لپاره اړینه ده لکه د عضلاتو قرارداد د عصبي پیغامونو لیږد د وینې د مثال د وینې یو غژېدل دي همدارنګه او د هډوکو جوړښت د کلسیم د سطحې چې ده د بدن په وینه کې په ټیټه کچه کې ساتل کیږي او د دې سطحې تنظیم د څو هورمونونو په مرسته ترسره کیږي چې مثال د پاراتایراید هورمون دی یا پی ټی ایچ دی د کلسترولین دی او ویتامین دی په شمول دا ټول چې دي چې کې د کلسیم سطحه کنټرولوي د کلسیم د سطحې میکانیزم کې چې دی هغه هم د پاراتایراید هورمون مثال د غدې چې دی د پاراتایراید د غدې له خوا تولیدیږي او د کلسیم سطحه لوړوي چې بیا وروسته دا د پی ټی ایچ یا پاراتایراید عمل پروسه چې د ترسره کیږي چې د کلسیم سطحه په وینه کې ټیټه شي پاراتایراید غده خوشی کیږي پی ټی ایچ خوشی کوي چې پی ټی ایچ د ځیګر او د پښتورګو څخه کلسیم چې کې جذب زیاتوي چې په دې سره دا کوم کله چې جذب پدې کې چې زیات سي د پی ټی ایچ همدا ډول د پی ټی ایچ د ویتامین ډي فعالیت هڅوي چې د کلسیم د جذب کولو پروسه په کوچنیو میټابولیکي ارګانونو کې ښه ترسره شي. دا د کلسیم اندازه د تنظیم چې موږ وايي په بدن کې چې د کلسیم سطح د دې هورمون په مرسته تنظیمیږي چې هر یو یې د مختلفو ارګانونو او پروسو په واسطه د کلسیم د جذب ذخیره کولو او خوشی کولو پروسه کنټرولوي. دا د کلسیم د سطح تنظیم چې دی یعنی د دې کچیر بې نظمي په دې کې رامنځته شي د ډېرو ناروغیو رامنځته کېدو لامل کېدلی شي. په آخرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړنۍ پوښتنه ده د اندوکراین غدې او هورمونونه څه شي دي واضح کړي. دویم پوښتنه ده د هدف حجره واضح کړي او اخیرنی پوښتنه ده د کلسیم اندازه په څه ډول تنظیم کیږي هغه واضح کړي. ستاسو ټول توجه څخه نری نری مننه.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا یولس